ته لاسرسی نه لري نو خپل ټول هیلې هم دغه کلنې معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادۍ راډیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادۍ راډیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبروي. موږ اورو په خام په ایف ایم په ټلیفون سره کار نښتي او اوس چې اوس په دغه راډیوګانو یا په نور غټه نپتريشه او بومي په کار کې به اوسه کار اخلو، ډېر ښه خبرونه خبروي. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې هر کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خاشه راړي. نو موږ چندان وس هغه اشتشن هم ګیر کې بیرته هغه واړي بیرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وادي اخدلاسه وړو ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مختب وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امباره وړي د تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تلا ووتل. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلمان صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه وي، دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولې د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو غوښتنه دا ده چې تاسې موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 50-70 مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
ولې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادۍ راډیو څخه ډېر خوشحاله یو. اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سوا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي، کومکونه دي او کشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي لاترې باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکوو، نور در واخلي زی بلا اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متخایل ډګروال یم، نوم حیات الله دی. د دوا کال کی چې د موږ د تخاوت ماش نه درکړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برف ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي پنځه اویا کلن سړی یم څلوېښت کاله په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی نه مې چور کړی نه مې چپول کړی نه مې څوک وژلي دي دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی د دوا کال کې د دموږ د تقاوت ماش نر کوي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دهله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې کوم وړاندیزونه مو چې درلودل دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 11 24 201
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي د زړه سوری څه ډول ناروغي ده نښې نښانې څه دي په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده څلور خالیګاو چې دي د دوی پورته او دوی لاندې موجود دي چې د څه په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي د اټریوم ویل کیږي او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي د ته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنی خالیګاوی د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادیږي څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي د زړه د پورتنی او دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي او لاندې دوه برخې چې به دي بوتن د دې ترمنځ بیا په داخل رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته رابطه نشته نو د دوی ترمنځ څنګه دی خو که چیرته پیدا کیږي دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي
ښه ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته هغه د ماشوم د زړه سوری دی د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي
مهرباني لودین صاحب راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري دا به چې چې د زړه نه باندې وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کوي نه دا داسې نه ده چې د زړه نه وینې بیرون راوځي یا دغه ده دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي دغه پیدا وي لومړی اول دا په تصنیف باندې کیږي چې دا د زړه سوري چې یو امایانه اصطلاح ده دا به تصنیف باندې شي په لومړی سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کیږي یو هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خلې ژبي او د پوز شینواله ورسره وي او دویم هغه ګروپ ده چې پاره کې شینواله د خلې د مخاطی غشا د ژبي ورسره د پوز او د ګوتو د شینواله ورسره موجود نه وي نو دغه تا د ټپ په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز کانجنټل هر ډیزیز یو اسیانوټیک دی یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینواله ورسره موجود وي دویم هغه دي چې هغه سره شینواله نه وي همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کوم نه خني خاني کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نروسته د خپل د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ده چې شاید یعنې د سببونه خو ډېر دي خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کیږي کیدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خلی پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینواله ولري یا موږ ته د دې په اصطلاح کې جسمیانوز ورته ویل کیږي، که چیرته په ماشوم کې د خلی د ژبې د دغه ساحو یا د شوندو شینواله پیدا شو نو دا یو شک په دې باندې کیږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه مند او پلرونه باید دې ته متوجه وشي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټی یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي ریوینا کریو یا ډیر په کم مقدار باندې او تر څنګ کله چې ماشوم بیا یې خواخه خوراک مونږ کې ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازې نو تا باندې دا گروت یا د دې دا وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده او متاثر شي نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنیټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي، دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومان کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 50 پورې ده، یا د 50 تلویخ نورمال ده، 50 به غیر نورمال ده. که چیرته 50 یا د 50 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم لارو نه ډاکټر سره مشوره وشي، او که چیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلویخ نه زیاتېږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره د غدرې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات، او که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوری کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري، یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته، ان شاء الله نور به مرته کار کیږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتیک فل روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دی، یو کارډیوګرافي په کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي د افغانستان په سطح نه حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونشي هغه جدا مثلا، لیکن عادي کوچنی مشکلات چې دی په سیادت کې کلی مرګاندی روښتون کې هم جدا ورته خکار ورته کیږي چې تمره د دوی په وسیله خپ داکټر صاحب باندې ور شخ ور خلک دي پتی او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه لړۍ تمو په سلامونو هر کلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه مؤسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لرې ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم، نو د دې لپاره ما دغه مؤسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چودا پراخ سو د موسی چې اوس منګه غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې، د خلکو بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی، منګه اوس راغلو اروپا ته، او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوانو کې، که چیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږ وي که ډېره وي نو وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو، چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بېوزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، د توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو، او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالی ټولنې په افغانستان کې ستدي وی هم کارونه کوي لیکن هغه دایمي نه وي وی چې کله خوښه سي شرایط سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پریږدي او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي او دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه اخیستې ده هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنی یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي او د زمونږ چې د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټولو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تېرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي لکه دفتر جوړول لکه نه موټر اخیستل دي هغو باندې برخې کې لګي موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو دومره چې موږ وکولای سو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ سو ټرانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغې کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره نو موږ نسو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه مانی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې نه یې هغوی داخل کوو چې څارنې په توګه او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري د پخوانیو هغو سره یې کار کړی دی لکه موسساتو سره او هغوی خپله غواړي چې رضاکار توګه باندې چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغونه تغیر لري، او بل دا دی چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینې توګه باندې، نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولول دپاره چې دا مونږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه مانی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې مونږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زمونږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زمونږ د موسسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز مونږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یو هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی مونږ سره کومکونه کوي، د زمونږ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې مونږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی مونږ سره مرستې کوي. بیا هغه مونږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې مونږ بانک اکام لرو، نو هغه د لارې لیږو او هلته زمونږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره مونږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو. او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړي دا ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې مونږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یي مونږ ورکړی نو هغو ته مونږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې 2000 هره میاشتې ورته ویشو، یا 2 میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا مونږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې مونږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زمونږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زمونږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن مونږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې مونږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو، چې هغه خپله کله چې خالي شي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا هغې نه اوبه واخلي، بیا چې کله خالي شي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمونږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري، او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زید صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه څه ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کېږو ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې موږ د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دي هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زید صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغسې خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغسې اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله یو حالت کم ونډه واخیسته هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسساتو چې هلته ورغلل کومکونه یې وکړه هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سو خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل نو بیخي هغه بې سرپنا سو. هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو. خلکو ویلې چې نورې مه راوړئ خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کېږي افغانستان غوندې هېواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړني حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مخته سوي دي. دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسسات چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي. ځان دې بدل سوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د ټرک هغه ولیږو کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي له منځه تللي دي او دوی کورونه هم له منځه تللي دي. دوی بې سرپنا دي. هغوی سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هېواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هېواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هېوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای سي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي. اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي. نو هغوی هغه سپي مو ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځئ چې دغه بس پنې د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټول کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندوي؟
او منګه یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسی لرو. هغه کې د شیان ټول غدي حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي. او دا آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي. تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین لارې انټرنیټ د لارې بسپنه ورکوي نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړه. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د
بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغوی سره شریک کړي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د دې مسالې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کو، مخکې دې چې موږ یو سروي وکړو یا معلومات راټول کړو. موږ هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، موږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. که چیرې یو څو یو کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي مطمئن کېږي، بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروې په برخه کې چې معلومات په کار یي، یوازې دا معلومات دي چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بله حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو، هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغو نورو موسساتو ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو شل میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو، د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې، او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیبزی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
دبی وفا جنکو مکہ ویارینو راقان یومکی Thank you.